کې نه هم منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او ربیع ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمان الله ګربز تر شپاړس او کریم جنت تر وو منډو جوړولو بعد وسوځېدل، او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپله وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر اتلسم اور پورې پاڼه وغځوله، او بالاخره د لوبې د اتلسم اور په پنځم توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې اته دېرش او نجیب الله زدران بیا اولس نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستاني لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او احمد وسیم یو یو افغان لوبغاړی آؤټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نېټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
اوس هم د ازادي راډیو پاتې خبرونه واورئ.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رسیدلې، بیرو با چیز مټیل وی نرو خزي سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نو ناست یو. با جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، رمضان سره راوستای دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی.
دا کابل اوسنکه اوسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي، سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي ل واړه ماشوم سره اوراست تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمیر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لڅه مودې وروسته اعلان وشو چې د ونې به 20 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کېږي. بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې درېږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سمه توګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړو، موږ ویل شوی دی چې سبا وختي تاسو راشئ، کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملازم سره تللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مټیل وی نه راوخځي سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نو ناست یو. او بل زمي شته ورتللی، زما سره ماشوم په غو کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم مازان سره راوستای دی دغه پیسې ما ته راکړي بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت $200 و بیا وروسته $400 شو اوس بیرته $200 شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیروبار چل مچل کې موضوع او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شر باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي. وایي موږ ته همدغه راغلي دي که دغه اخلی هغه دي که نه اخلي پیسې نه شته. نو موږ مجبوره یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستې بیا هم چې صرفه ده وړي دي ۵۰ افغانۍ موږ نه ۱۰۰ روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي ورته ستونزه لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی خیاطي به ګنډل به کوي له سختو طریقو نه به یې چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی ډېر سختۍ سره تېرې کړې. مریضیان یې په خلکو باندې راغلل. پیسې به دې وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. او کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره سي. یعنی دا پتن کړي چې پیسې په کاریږي خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخکې تلو خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خو دې ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولی خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا هغه سپمولی چې هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه پخوا غوندې نس کولی څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله خلک نوبت به یې نیوه بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي بیا هلته نوبت به م نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودی نسوی کولی چې له ۲۰۰ نه ډېر راوباسي.
میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نشته. په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نشته. او هغه کوم میرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نه سي تلی. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورې ځي یا درې ورې ځي خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي. او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بېکاري سي او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډېر جنجال جوړ کړی ځکه چې د موږ هغه کومه آډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي. موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما وویل له ۲۰۰ نه ډېر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې. خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږلې ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي
خامہ خاط سوداګری کې ډېر ستونزې جوړې کړې دي ام د بانکو زکتی خلق سرمایه چې د غټول په بانک کې دي او بل د پیسو لګل را لګل ډېر څه سوي دي په سنتیا سرڅوک نه سکول خپل پیسې تر لاسه کی نو کله چې غواړي خپل پیسې تر لاسه کی باید وافته کې دوی نوبات ونیسي او سار وختي ووزي زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د منځ په خزانه سم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبات ونیسم په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې محرم نه محرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه نوبات در نسي کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي نو خامخا ستونزې ډېر دي
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس را 1000 روپۍ معاش ده نو هغه یو دوی هفتې به ځي مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا یې نوم په لیس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي او نور عادي خلکو سرمایې چې دي کومه پیسې چې دي د هغو را ایستل ډېر سخت سوي دي خلک نهسي کولای په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد باور چې د خلکو په منځ کې درلودل له لاسه ورکړ
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سوه ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسي را ایستی سامي او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلئ او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزره 1000 روپۍ معاش وي او هغه په وزره 1000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبات ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي بیا وایي چې نوبات را ورسېد او که ونه رسېد نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي
د کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډېر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې ویې ساتي
په خوا کې خزي خو پرې دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې که پیسې درلودلې د زیرمکول د پاره به خزو ته ورکوله خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چایو د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې هغه وخت کې پیسې کمې وې پیسې نه وې اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې
اغلی نیازی بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې خپله د ګټې وټې سولې په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو یا به فرض مثال چرګان به وساتله هګۍ به یې خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به یې خرڅوله کوچ به یې خرڅوو پیروی به یې خرڅوه پنیر به یې خرڅوله ځان ته به یې پیسې زیرمه کړلې یا به یې خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړې وو د هغه نه به یې لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې زیرمه به یې کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د کارنل لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابینس کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانیولې یعنې سر زر به رانی ولا چې پیسې می بی ځای لرنشي په تلابه بند شي تلابه پروتی راته او دا چې ورسته ورسته خزی روشن فکر کیږي او مکتبونه وای او ماشو تنخواه اخلي معلم سی ډاکټر سی قابل سی نرس سی په ټولنه کې ووزي د کار دپاره او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم زما درې خپل لورګانې مې دي دوه مې انګورګانې دي دوه مې د یور انګورګان دي دوه مې د اندرور لورګانې دي دا ټولو ته که زه ټوکر رانیسم تار رانیسم په دوی باندې دغو نه غاړې جوړې کړم دغه غاړې چې پنځله شل دانې غاړې کېږي دا زه ویسم بازار ته عرضه کړم ډېرې پیسې ترلاسه کولی سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د ښځو سره پیدا سو داسې تجارتونه پیدا سو نو د دې دپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فوراً د دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي دا چیرې وساتي.
تاسو بېلابېل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا یې دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولۍ توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي. بیا به یو چا ته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغو نه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ما نه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې تر ګټې دې زه تېرم چې ما سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یې. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپلې پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو دپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیسته، هغه هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدیه درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه، نقدې پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکوي، هم خپلې پیسې رای وړله په بانک کې واچوله. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته وروسپارله، او بانکونه د دوی د اعتماد وړو په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړه خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه و چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، موږ باید په دې ټولو پوه سو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی و، او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ شي، ټولو څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح یې کړم، نو هغه چې ما په کار اچولی دي هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدله د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو. نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به شل زره افغانۍ یا $200 موډل یې $200 داسې به یې دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه شل زره افغانۍ دپاره د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرې، د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد و چیرې په مځکه کې کینه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کینه، چیرې کانتین سره کینه، دا غزې څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، شل رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه، درې بجې درې نیمې بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې، چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده. ښځې ډېر پښېمانه دي چې کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړای، ای کاش کې نمبر مزه کمرانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای، بانکونو ته مون نه وای ور کړای، څه مو ستر لاس کړل.
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې کښېدي، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي. نو دا چیرې ښځې مني د ځان دپاره؟ چیرې په ځان دا لورینه ده؟ چیرې په ځان دا پیرزویانه ده؟ هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کښېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې بیخي په یو زاړه قبر کې ږدمه، نور نو په بانک یې نه ږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلي دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو دا خو بېرته بیا بېرته یې نهسي سره جمع کولی، مصرفیږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کښېدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط دا باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوي دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لرې کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وې. دې کار ټول خلک په تېره بیا مېرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ورباندې لګېدلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادې رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خره خلاص. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ راډیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ راډیو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاده د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکي اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 10 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ
راډیو. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیره شوې، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې او پیژنې او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یوه نوم ایرو آسیا لوی وچې یادیږي. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو لډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لوی وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوې
او لویدیست د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 242,602,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي، زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدله کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات چې الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا
وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافیه درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیرې تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3320 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځ خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یو اشاریته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبوي هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګیست. وام اوریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافیې په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.